السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون کو ریدونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل، ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس صنفونه بندې، ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه څه زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ صنفونه راپرېږدي، موږ ته خپل صنفونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ورزو لاندو خبرونو ته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ادعا کړې چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړې او په خبرې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یو برخه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د نجونو پر مخې د پوهنتونو دروازې هم تړلي دي او ښځې په کورنۍ او بهرنیو سو کې لکار کولو منع کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره ګډ کار کولو ته تیار دی او غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د دې پروګرام مسؤول ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي راډیو ته وویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي دي. په دې ډله کې 1000 تنه د سینې په سرطان اخته دي. وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودراوه، د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن پر لویو لارو د ایښودل شو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړ. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر ایفګنی پرګوژین خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر شوي او مرستو ته اړتیا لري.
له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې ادعاوې متضادې او له حقیقت سره اړخ نه لګوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګري ملتونه سخت کال له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي.
اکثریت فامیل انکار میکنه.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا خزینه معتاد موجودیت نه مني.
د چ په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کوم سترګو ګوري؟ په دې اړه مولا ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې یو فکر ګوري چې دوی ته خواره او د جامع بد خلک دي.
د احمد شاه په نوم یو کس وایي چې ورور مې د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی دی.
ټول ترنه خوشحاله دي چې راسې اوس قادر لري لورګانې دي چې راسې غېږه ورکړي، مجلس دی، اقصی ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وکیل صاحب خیریت خو به وي چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خان څه درته ووایه، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا اوتونبوا وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو کې تر یوه حده بریالی شوي، خو د طالبانو دې پرېکړې بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازي نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا متضاده بولي او وایي چې طالبان د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې د کوکنارو د وضعیت په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ځینو ادارو د راپورونو پر بنسټ ادعا کوي چې طالبان تر یوه حده د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه د وینا پر مهال وویل، د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت تر یوه حده کم شوی دی. روزا اوتنبایوا وایي چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو لخوا تیر کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو اعلان د افغانستان په ډیرو برخو کې په معاصر ډول عملي شوی دی. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د کوکنارو کښت د پام وړ کموالی موندلی دی. په ورته وخت کې د تریاکو عاید د کلیوالو خلکو د اقتصاد یوه برخه جوړوي. له همدې امله باید مرستندویه هیوادونه له بزګرو سره چې د دې پرېکړې له امله متاثر شوي او مرستو ته اړ دي، د بدیلو پروګرامونو پر تمویل فکر وکړي.
د کوکنارو د کښت کموالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داسې مهال ادعا کوي چې دې سازمان تر دې مهاله په افغانستان کې د کوکنارو د اندازې په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د لسیس په نوم یوې برتانوي موسسې تازه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د اټکلي سروې پایلې خپرې کړي او ادعا یې کړې چې تېر کال په هلمند ولایت کې تر 30,000 هکتارو ډېر مځکې کې کوکنار کرل شوي وه، اما په روان کال کې دا کښت 30,000 هکتارو کمې اندازې ته راکښته شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي په اړه راپورونه متناقض بولي.
The claims of counter-terrorism and counter-narcotics.
لا ترهګری یو نشه یي موادو سره د مبارزې دعوی متضاد یا له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د طالبانو مهم مشران د تریاکو په کاروبار، د هیروینو او شیشې په ګډون د نشه یي موادو په جوړولو کې ښکیل دي او دا مواد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د صادراتو یو برخه ګرځېدلې ده.
موږ وغوښتل چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت د اړتیا او دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو چې وایي په افغانستان کې اوس هم د نشه یي موادو کاروبار دوام لري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پښتنو ته جواب ونه وایه. د طالبانو حکومت هم د روان کال په لومړیو کې ادعا وکړه چې د 200 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو اوس چې د کوکنارو لومړی فصل پای ته نږدې شوی د دې سروې پایلې لا نه دي خپرې شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر سوي او مرستو ته اړتیا لري.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې ملګری ملتونه سح کال له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخ دي چې دې وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې اعتیاد ناروغي ده، اوس هم له معتاد سره د مجرم په ډول چلند کیږي. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته راړو چې د معتاد په خبرو پیل کیږي.
پاغه مجلس کې پزما کنه نه وځي نو هغه خوره سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشئی مواد موتات دی. د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول، کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشئی مواد ولګولې او د تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپل وې شرمیدل. یوازې شرم نه بلکې د پوړاندې د خلکو چلند هم بدلون مومند او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وکه یو مړی به وشو مثلا نو ته اول خو به تلو قبر کلو ته که باغه ته نه و نو د هغه جنازه کې شرکت کوو، که جنازه نه و نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نشهیي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 منټه له نشئی موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادېږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سره کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د موتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه خلاص واخلي. د یو ان او ډی سی ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو موتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بد نومونه سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین شرم احساس وکړي او په خپل خوخه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک وس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به مو
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګو ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګو ورته وګورو او یې وډبو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنند.
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د موتاد په تیرا بیا خزینه موتاد موجودیت نه مني. خای نارینه موتاد درملنې لپاره روغتیاي مرکز ته بوزي او درملنې وکړي، خو په خزینه موتادینو شرمېږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیاي مرکز ته نه بي چې دا کار په خپل استګما او موتاد ته بس پک سترګه قتل دي.
موکو غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
راپور کې مو اوریدل ملګری ملتونه صح کال نشئی موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یاد کړ چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه خلاص واخلي. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 29 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. د سرطان د میاشتې 15 نیټه له نشئی موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نړیوالې ټولنې سخت کال دا ورځ له معتاد سره د سټیګما یا ټولنیز پیغور د بندولو شعار ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کومه سترګه ګوري، څه ډول پیغورونه ورکوي او دوی ته د ګناهګار په سترګه کتل او پیغورونه ورکول د دوی د درملنې بهیر څومره ټکنۍ کوي، په دې اړه مو له ارواپو ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتل چې معتادین څومره له سټیګما یا ټولنیز پیغور سره مخ دي.
بدبختانه چون افغانستان کې د خلکو د تعلیم کچه کمه ده او بې سوادي ډیره ده، نو په دې دی و جوانه معتادین په افغانستان کې د ډیر استګما سره مخامخ دي او د رنگ رنگ تبيزونو سره هم مخامخ دي. هاو د بلی طرفه د معتادینو پدیده هم په افغانستان کې نوې ده، یعنی تقریبا شل پنځه ویش کال کېږي چې معتادین په افغانستان کې ډیر شوی. هغه هم د نو په دې خاطر باندې معتادین د استګما سره مخامخ دي او د رنگ رنگ تبيزونو سره هم مخامخ دي.
په افغانستان کې خلک معتادینو ته څومره د یو ناروغ په سترګه باندې ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره کوي؟
متاسفانه په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې معتاد ته د یو مریض په شکل نه ګوري، بلکې معتاد ته د داسې یو کس چې دا یو بیکاره او نشئی او داسې یو کس چې د جامې د اوبو بار دی او دا هیڅ نه دی او بېګټ انسان دی، په دې شکلونو ورته ګوري او په دغه تبعیض لاندې دي. معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې او فکر ګورو چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلک دي او دوی ته هیڅ کله چون د علم کمواله دی تر اوسه پورې دلته حتی خلک دوی ته د مریض په شکل نه ګوري، بلکې د یو بد انسان دی او نشه انسان دی او وګو بار انسان په شکل باندې دوی ته قتل کیږي.
کورنۍ له معتادینو سره څه ډول چلند کوي؟ آیا دوی ته پیغورونه ورکول او دوی په بد نومونو یادول څومره ستونزې خپل معتادینو ته پیدا کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې د یو د طرفه د علم او سواد کچه کمه او دوی دغه ناروغانو یا معتادینو ته د ناروغ په نظر نه، بلکې د یو داسې کس په نظر ورته ګوري چې دوی هیڅ نه دي، هیڅ شی نشي کولای. دوی د جامع د اوګو بار دی، دوی د کورنۍ د اوګو بار دی او دوی کوم ښه تاریخ نه لري. دوی د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره هیڅ نشي کولای، بلکې د کورنۍ د شرم سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی ته د دې په ځای چې د مریض په سترګه وکتل شي، د داسې یو چا په سترګه ورته کتل کیږي چې هغه بیخي د کورنۍ لپاره د شرم سبب کیږي. دې په وجه باندې دوی د رنگ رنگ تبعیضونو سره مخامخ دي او د یو چا زوی مثلا معتاد وي او د پلار نه پښتنه وشي چې دا څه کیږي، حتی تر دې حده پورې چې کېدای شي پلار منکر شي چې دا زما هیڅ نه کیږي، او همدارنګه ورور منکر شي چې دا زما څه نه کیږي. تر دومره حده پورې دوی د کورنۍ تبعیض سره مخامخ دي او کورنۍ دوی ته په ښه نظر نه ګوري.
په افغانستان کې د صحي مراکزو محدودیت ته په پام سره او د صحي خدماتو نشټوالي ته په پام سره څومره په دغو مراکزو کې له معتادینو سره بد چلند کیږي او دغه بد چلند په مراکزو کې له دوی سره یا دغه پیغورونه ورکول معتادینو ته دا کار دوی څومره له درملنې څخه ناهیلي کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې فعلاً د جهانی کومکونو د نشتون په وجه معتادینو په برخه کې او د دوی د تداوی په برخه کې او صحي مراکز د زیات کمښت سره مخ شوي دي او محدود شوي دي. اوسنی حکومت بیا دا خلک لکه د پخوا غوندې په هر ځای کې نه پرېږدي، بلکې راټولوي او یو خاص مرکزونو ته انتقالوي. خو بیا هم څه ناڅه پاتې کیږي او د تداوی نه هم لرې پاتې کیږي. او بل په شپخانو کې هم د مریضانو په نظر ورته کتل کیږي، خو بیا هم معتادینو ته په ښه نظر څوک نه ګوري، بلکې د جامع د کورنۍ د اوبو بار او په بل باندې تکیه کوونکي خلک یې بولي. نو په دې اساس باندې دوی ته ډېره توجه نه ورکول کیږي او دوی د رنگارنګ تبعیضونو سره مخامخ کیږي. او په شپخانو یا په صحیح مراکزو کې هم د دوی سره زشت رویا او دوی سره بد چلن او کورنۍ بد چلن واقعا دا دوی ته مجبوروي چې دوی د تداوی څخه زړه توریږي. او اکثره زیات بیا تداوی ته زړه نه حکوي او داسې بستر ته هم ځان نه حکوي، تر څو چې د یو چا د خوانه دوی په زور وي نوړل شي یا د حکومت د خوانه په زور وي نوړل شي. اکثره بیا دوی دې ته زړه نه حکوي چې ځان بستر کې، ځکه د یو خوانه د کورنۍ چال چلن، بلې خوانه د شپخانې د پرسونل درست چال چلن د دوی سره نه لرل د دې سبب کیږي چې دوی زړه توري شي او زیاتره تداوی ته زړه خنه کیږي.
زهرو کاربن
پا دی خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد شاه د خپل معتاد ورور کیسه کوي چې په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د نجارۍ دوکانونه درلودل. کورنۍ ته به یې پریمانه ګټه وټه راوړله او په خپلوانو کلي او کور کې په ښه نوم یادېده. خو کله چې معتاد شو، کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپلوانو لاس چینې واخیست او کورنۍ یې په خپلوي شرمېدله. خو له نیکه مرغه اوس یې نشه پرې ایښي او په کور او ټولنه کې یې بیرته خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی او کار هم کوي. دا چې د احمد شاه ورور څنګه ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به یې د ورور له خولې واورو.
ښه ژوند درلود، ټول فامیل ته نه خوشحاله وو، ورونه یې کنټرول کړي ول، دوکانونه یې درلودل، ښه عاید یې درلودلې میاشتې، نجاري دوکانونه درلودل، په خوست کې دوکانونه درلودل، لوګا کې دوکانونه درلودل، شاګردان یې ول، استادان یې نیولي ول او ورونه یې شخصي مقصدونه ویلي. نیمیاسی تقریبا چې کامی راوړل دیر زره پنځه ویشت زره نه خوم داسې دیر راوړل میاشت په میاشت. لس کاله مخکې معتاد شو، دا ملګرو سره ګرځېده، بعضې ملګري وویل چې معتاد عمل یې کوم. په کار باندې تاثیر وکړ، د خوست دوکانونه سقوط وکړه، مې وروسته د لوګر دوکانونه ول هغه مخ په سقوط راغوس بیا مونږ پوه شو چې دا معتاد صاحب تریاکې ول ویل تریاکو پوډر ته اوښتی و چې ډېر جګرخونه ول، ټول فامیل جګرخونه ول، ډېرې الظالم ورسره وکړلې. پلار ورته نصیحت وکړه، خپل خپلوان ټول ډېر ورته نصیحت کوه، خو هغه هېڅ د چا نه منله چې زړه غوښتله مسې کول. مواد پیسې ولا خو نیم سامان یې خرڅ کړ، پټې له کوره وړ خرڅاوې. مخکې چې معتاد و، چا ورسره مجلس نه کوه، چا ورسره ډوډۍ پیو کاسه نه خوړ، چا ورته چین نه تیاروه. چې دیوان دې راغی یو ښه توشکه مو هغه به ټوله کړه چې دا په دې کې نه نیسي، خرابې نه کړي، وی نه سوځوي. جالبه قصه دې دا وه چې زمی وو، مرکونه زیب شوي وو، سولر پلان په قار شوی، تا تیزاب د بیتری نه تبدیله کړې چې پرې کار نه کړي. هغه مالی مینه بس کول، بل ورور مې راغی به پاس جیک سر سولر شته که نه، چې موږ ته سولر نه وو. ته مې ویلې چې دا سولر تا وړی ده، سبا دې راغی کور ته. هغه ویلې نه، ما نه ده وړی، زما یو ملګري وړی ده، تاسو ماته دوه زره روپۍ راکړئ چې تاسو سولر راوړم. ہزار روپیے بات کر لیں، ہزار روپیے میں اڑے سولر میں ہو تقریباً یہ پاڑس لاکھ روپئے دے دکانوں سرمایہ ہے دینا جاری ہوا تھا، نور سامان سے آگاہ خرچ کر عمدہ کا آگاہ خرچ کر پیسے دیے سارا میں آگاہ ٹولی ہوا نے چکر ہمارا دکانوں نے شروع کر دوں گا، تھوڑا زمانہ ہم دکانوں نے جاری شروع کر یہ اقتصاد اور ڈش کر دیا دکانوں لے رہے لیگوں نے دو دکانوں سے دو نہ تری سلو تین سو دکانوں اس لے جمع خوش تھے پھر ان سے ہاتھ مند رہا غند له سټره شروع کوم دکان چې موږ ور په غاړه کړی ده، د لږ څوم سرمایه سره اوس موږ دومره سرمایه په دې کې بنده ده، موږ ګټه به دي تای ته د خپل پامیر جوړ فیلن فکر ټول ته خوشاله دي، سراسي اوس قادر لري، لورګانې دي، سراسي غیږه ورکي، مجلس دی، اقتصاد دوستان را دي، ډېر خوشحاله یي، ورته خوان دي، سبق سوی ده او مسؤلیت ور له غاړې سوی، ټول فامیل ته خوشحاله ده، حتی داسې خوشحاله دي چې موږ سره مجلس کوي، کینوي په زور ځانو سره کینوي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې وکیل سمت خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د په اړه داسې پریکړه وکړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا، زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وی که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر پنځلس زره افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
ته وکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویده شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي.
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږي؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویده شه، پولیس چیرې وه؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تا ته چا ویل چې ته تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو، تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې را وخوړل، ویده شه.
سړیا، که زما منې دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کا، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوب وی چې زمونږ د منطقي مشران دی راغوختی دي.
حاجی صاحب کمال خان څه درته وایم، زما په نظر خو خیریت نه دی، نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر بولی او که خیر بولی.
مشکل
دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم خرڅوي.
د شیطان غوګونه د کانه وی، زموږ منطقه خو شکر ده معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هر ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځنې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي. که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري، پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره دغه ده چې زما کور را خلیږي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې ته
زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.